آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
په افغانستان کې وسلوالو کسانو د مرستې د یوې غیر حکومتي موسسې نه تنه کارکوونکي وژلي دي. د امریکا کانګریس د حکومت لخوا د خلکو د تلیفوني مخابرو راغونډول بند کړي دي او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس استعفا کړې ده. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د 1404 نوي کال د جوزا د میاشتې 14مه ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 3مه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه او د امریکا ژغ سرمقاله اورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تاسته او روو. د افغانستان په شمال کې پولیسو پرون د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې ناپیژندل سوو وسلوالو کسانو د یوې مرستې کوونکې موسسې نه تنه کارکوونکي وژلي دي. دا حمله د بلخ په ولایت کې د شپې لخوا سوې او په وژل سوو کسانو کې یوه ښځه کارکوونکې هم وه. وژل سوي کسان ټول د یوه غیر حکومتي سازمان یا د محتاجو خلکو په نامه د ان جی او غړي وه. دغه سازمان د کرنې په سکتور کې کار کوي. ملګرو ملتونو تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې د افغانستان په شخړو او جګړو کې د روان 2015 میلادي کال په لومړیو څو میاشتو کې د ملکیانو په وژلو کې د 2014 میلادي کال د همدې میاشتې په پرتله بېساري زیاتوب راغلی دی. په بلخ کې د دې حملې په اړه چې د دوشنبې په ورځ وسوه چا څه نه دي ویلي چې چا کړې ده، خو یاغي طالبانو په دې وروستیو ورځو کې هلته په حکومتي قواوو او تاسیساتو باندې خپلې حملې زیاتې کړي دي. د یوې نوې څېړنې په اساس د هغه وخت را په دې خوا چې د امریکا په مشرۍ نظامي ائتلاف په 2001 کال کې طالبان له قدرت څخه راوپرځول، په افغانستان کې تقریبا 100,000 خلک وژل سوي او په همدې شمیر نور زخمي سوي دي.
د امریکا کانګریس پرون د سه شنبې په ورځ هغه قانوني لایحه منظور کړ چې د تروریستانو د حملو د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د خلکو د تلیفوني مخابرو د معلوماتو راغونډول منع کوي او دا فیصله یې وکړه چې دا کار دې په شپږو میاشتو کې د امریکا تلیفوني کمپنیو ته وسپارل سي. د سنا مجلس دغه لایحه چې مخکې لا د استازو د مجلس لخوا منظور سوې ده د 2-2 په مقابل کې په 8 رایو منظور کړه او هغه جمهور رئیس باراک اوباما ته واستول چې توشیح کړي. ښاغلی اوباما په ټویټر کې ویل دي چې دی به ژر دغه لایحه توشیح کړي چې په قانون بدل سي. هغه وویل چې دغه نوي مقررات هم ملکي ازادي او هم ملي امنیت دواړه خوندي ساتي. د دې قانون په اساس به حکومت اوس هم د خلکو تلیفوني مخابره اوریدلی سي. د تلیفونونو نمرې او د تلیفون کولو نیټې او د مخابرو وخت به معلومولی سي، مګر د مخابرو متن او خبرې به نسي اوریدلی. او د امریکا د ملي امنیت اداره به یوازې کولی سي چې د دغو مخابرو معلومات د محکمې په حکم وڅاري او ځانته معلوم کړي.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس سیف بلیټر پرون د سه شنبې په ورځ ناڅاپه استعفا وکړه. هغه داسې وخت استعفا وکړه چې د فیفا په جګپړو چارواکو باندې د فساد او رشوت خوري تورونه لګول سوي دي. بلیټر څو ورځې وړاندې د 5م ځل لپاره د فیفا د مشر په توګه انتخاب سو. هغه د فوټبال د فدراسیون کانګریس ته وویل چې نوی مشر دې خوښ کړي. بلیټر وویل چې تر هغه وخت چې نوی مشر انتخابیږي دی به د فیفا د مشر په توګه پاتې سي. انتخابات په څو میاشتو وروسته وسی. کارپوهان ویلي دي چې تمه ده چې د فیفا د نوي مشر لپاره انتخابات به د 2015 کال د دسمبر او د 2016 کال د مارچ ترمنځ وسی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د سه شنبه په ورځ ویل چې د امریکا لوړپړو چارواکو تیر اونۍ په عمان کې د حوثی د یاغیانو د تحریک د استادو سره کتلی دي. د وال سټریټ جرنل ورسپانی اول رپورټ ورکړی و چې حوثیانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي ان پیټرسن سره خبري کړې وې. دغه په خواني سفیر په دې ورستوي ورځو کې سعودي عربستان او یمن ته د دې د پار سفرونه کړی و چې ټولې خواوی چې د یمن پر روان سیاسي بحران کې شامل دي خبرو ته سره کښېنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه تاکي ماري هارف وویل چې
We used that meeting to reinforce our view that there can only be a political solution to the conflict in Yemen and that all parties including the Houthi should commit to participation
in the امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نه تاکي ماري حرف وویل چې موږ دا غونډه د دې لپاره وکړه چې خپل دا نظر تطبیق او عملی کړو چې د یمن د شخړو او لنجو د حل یوازنی لار سیاسي حل لار ده، او دا چې د حوثیانو په شمول ټول خواوی باید د ملګرو ملتونو په مشرۍ په سیاسي جریان کې برخه واخلي.
د هغه وخت را پدې خو چې حوثی اغیانو د یمن پایتخت سنا نیولې او د هغه هیواد جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی راپورځولی دی، دا د امریکایي چارواکو او دغو یاغیانو ترمنځ لومړنۍ رسمي خبرې وې. حرف خبریالانو ته وویل چې پیټرسن په ریاض کې د ښاغلي هادی سره هم کتلی دي.
هغه څلور تنه امریکایان چې په ایران کې باندې یا ورک سوي دي، د هغوی کورنیو پرون د سه شنبه په ورځ د امریکا او ایران د چارواکو څخه غوښتي دي چې هغوی دې بیرته امریکا ته راورسول سي. دا غوښتنه په داسې حال کې سوې ده چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د زروي مذاکراتو وروستۍ مهلت هم را رسیدونکی دی. ناګامي بدني په یو استمایا غونډه کې د استازو د مجلس د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې د دې میړه سید چې ایسوی دنیا قبول کړی دی ګواښونه سوي دي چې کبیرته مسلمان نسی نو وبغوژل سي. هغه اندیشنه ښودلې ده چې د میړه روحي تکلیف به نور هم پسې زیات سي که په ګوښه زندان کې ډېر موده پاتې سي. عابد نیوویل:
My biggest worry as a wife and mother is the condition I will have to deal with when he comes home.
د یوې مرمنې او مور په توګه زما لویه اندېښنه د هغه د راستنېدو وروسته د هغه د صحي حالت په اړه ده. دغه کمیټې له دوه ساعتو غونډو څخه وروسته یو پریکړه منظور کړه او د هغو درو امریکایانو خوشي کېدل یې وغوښتل چې په ایران کې بندیان دي. د امریکا د کانګرس غړو د ایران څخه خپل دا غوښتنه بیا تکرار کړه چې د هغو امریکایي بندیانو په حق له معلومات ورکړي چې په ایران کې لا درک دي.
د امریکا د هوایي میدانونو د رئیس کفیل وروسته له هغه د خپل دندې څخه برطرفه سوی دی چې مخفي جاسوسانو جالي بمونه او وسلې د امنیت د تلاشي د پوسټو څخه بیر دي چې سمه تلاشي وسی تیر کړل. د کورنی امنیت مشر جی جانسن وویل چې د هوایی میدانونو د امنیت چارواکی ملوین کراوی د کورنی امنیت په وزارت کې کومې بلې دندې ته ټاکلې دي. جانسن د امنیت تلاشیو د پوسټو د ورستیو تفتیشونو د نتیجو په اړه څه ونه ویل، مګر دومره وویل چې دی هغه ډیر جدي ګڼي. د ای بی سی خبری شبکې ویل دي چې د امریکا د ترانسپورټي امنیت د ادارې لخوا د تایقاتو څخه دا څرګندېږي چې د دې هیواد په ځینو ډیرو مصروفو هوایي میدانونو کې په تلاشیو کې زیاتې ناکامۍ لیدل شوي دي.
پولیسو د امریکا په باستن کې پرون د سه شنبه په ورځ د یو درمنتون مخې ته وروسته له هغه په یو مشکوک ترهګر باندې ډزې وکړې او وی واژه چې هغه په دغو پولیسو باندې په یوې لویې چړې سره حمله وکړه. د باستن پولیسو او د امریکا د فدرالي استخباراتو ادارې اف بی آی وویل چې دغه ترهګر شپه او ورځ د دوی تر څارنې او نظارت لاندې و، مګر دا یې ونه ویل چې ولې. پولیسو دغه ترهګر سم معرفي نه کړ چې څوک و، مګر د باستن ګلوب ورځپاڼې او د امریکا اسلام د روابطو شورا ویلي دي چې هغه اسامه رحیم نومېده. پولیسو وویل چې دوی پر هغه باندې تر هغه وخت پورې ډزې ونه کړې چې هغه ته د پښتنو دپاره ونږدې سوی نه و، او یوازې هغه وخت یې ډزې پر وکړې چې د هغه څخه د چړې د اخیستلو دپاره یې ډیرو هلو ځلو هیڅ کار ونه کړ. د پولیسو یو چارواکی وویل چې پولیسو هغه وسلوال او خطرناک بللی و. اف بی آی ویلي دي چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي چې په دغه ترهګر باندې ډزې پر ځای وي که نه.
د ژغورنې د چارو کارکونکو په مرکزی چین کې پرون ټولش په حالې ځلې کولې چې د یوې مسافر وړون کې غرخې سوي کشتی ژوندۍ پاتې کسان پیدا کی. دا کشتی په یو طوفان کې د چین د یانګسي په سیند کې غرخې سوي ده. د سینوا خبري اجانس رپورت ورکړی دی چې تر اوسه پورې یوازې 14 کس ژغورل سوي او د اوو تنو مړي پیدا سوي دي. څه د پاسه 310 تنه لا ورک دي. تقریبا 3000 اسکر او 340 بیړۍ د ژغورنې په چارو لګیا دي. دا کشتی په محلي وخت د دوشنبه د ورځې په ماښام په یو سخت طوفان کې راګیر شو او فقط په څو دقیقو کې پر دابل مخ راواوښته. د کشتی کپتان او سر انجینیر چې ژوندې راوتلې دي دغه طوفان د تورنیډو طوفان وباله. د دوی دواړو څخه پولیسو پوښتنې وکړې. درې مړي د هونان د ولایت په یویان کې د پیښې د ځای څخه تقریبا 50 کیلومتره لیرې د همدې سیند اوبو سره راسل شوی دي. د ژغورنې د چارو کارکونکو وایي چې دوی به تر 240 کیلومتره پورې د ژغورنې چارو ته دوام ورکړي. دا او د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنوریدونکو اوس په مکریز مرد خبرونه لومړی رپورت ده. د پکتیا نوې والی وایي چې د قومونو یووالی په دولتي ادارو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه او د بیا رغونې د پرمختیايي پروژو چټکتیا ده د کارونو د لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي. هغه د خبرې د پکتیا دولتي او لسو خلکو ته د والی په توګه د ورپېژندنې په غونډه کې کړی دی. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی پرپورت کې ووري.
نصرت الله ارسلان نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د محلي ارګانونو د پلاوی لوري دولتي مامورینو ولسی خلکو ته په رسمي ډول د پکتیا د نوي والی په توګه ورمعرفي شو. خاغلی ارسلان په خپل خبرو کې په دولتي ادارو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه، د قومونو ترمنځ یووالی، د امنیت ټینګښت، د مافیایي کړیو ماتول او د روغتیا او پوهنې سکتور ته پاملرنه خپل لومړیتوبونه یاد کړل. خو والی نصرت الله ارسلان په یادو شوو ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د امنیت ټینګښت تر ټولو مهمه باله او پر دې د جدي کار او هلو ځلو ټینګار وکړ. هغه وایي
د افغانستان په خصوص د هر وخت یوان او له هدف د امنیت ټینګښت د دې ټینګښت څخه هغه سره یو حق فنده اوره بار وړي چې په څه سره ما د سپین په باندې هم د وخت د دې څو په دې مسولیت لري او هغه هم څه کارو د دې ټینګښت یوازې نوازي د ولس په همکاري او اتي سره حسن کی دایتي او قانونو په هماهنګي باندې راځي.
خاغلی ارسلا د غرزول چی اقتصادي پیاوړتیا، د سوداګرۍ پراختیا، د خزو حالت ښه کول، د ځنګلونو بیا احیا او همدارنګ د بیا رغونې د پرمختي پروژو د سم تطبیق په برخو کې به جدي کار وکړي. په همدې حال کې پکتیاوالو نوی والی غواړي چې د تیر حکومت نه ورته پاتې شوی مشکلات او نیمګړتیاو لپاره د اساسي هواري لارو ممی او هم د خلکو غوښتنو ته په خپل وخت ځواب ووایي.
ایمان ماج شرزاده د مچلغو شیدونکو هغه کارونه چې پکتیا ولایت کې نیمګړي پاتې شوی دي، پر ځان لکه د زرمت سرک، د مچلغو بند او همداسې نور سرکونه پر مکتوب کوشش ته خدمت وروکي.
زمان عبد الغنی احمدزی منګه اول د ماری په ایسا کې ډیر نیمګړي او رسته پاتې ماری په دربدره شوی دی. ماری په کوم بيتي پاکه دی مکاتب تر رسیدګي ماری نشي کولای.
د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو مدیر بخت الله ثاقب بیا د دې ولایت د ځوانانو پر بیروزګارۍ اندېښنه وښوده. هغه وایي د ځوانانو لپاره د سالمې بوختیا برابرول هم ډیر اړین دي.
د پکتیا بیکار ځوانانو لپاره د کار موندنې لپاره هڅې وکړي، ترڅنګ دې باید اقتصادي وضعیت د خوالي لپاره دوی هڅه وکړي، سوداګر تشویق کړي چې ترڅو په دې سره بو کول شي چې نه وازیدا چې پکتیا به پرمختګ وکړي بلکې ځوانانو ته هم د کار زمینی پلاس ورزي.
تر دې وړاندې پر والی جمعه خان همدر د جوړې د فساد او د قومونو ترمنځ د نفاق رامسکولو تور لګیده او د پکتیاوالو د عداوا چې له همدې کبله پکتیا له لازمی پرمختګ ورسته پاتې ولایت دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدي. سش کال د افغانستان په کچه د کوکنارو کار د تیر کال په پرتله زیات شوی وو. په ختیځ ننګرهار کې چارواکي وایي چې سش کال په څه باندې 13000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل سی بیوه او د کابل اداري ورته ویلی و چې 1500 هکتار ځمکه باید واړول سي خو دې اله 200 هکتار ځمکه کې کرل سی کوکنار اړولې دي پر همدې مسلې زموږ همکار زبیح الله غازی د ننګرهار د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر محمد ادریس صافي سره مرکه کړې او لمړی ځنې پښتلې چې کومې سیمې له کوکنارو پاکې کړې دي
د 2014 کال د سروې په اساس باندې د ننګرهار په 1300 کې تقریبا د 3000 بشوخه کې هکتار ځمکه په کوکنارو باندې کرل شوې ده چې سکالې چې کوم ابتدایي ارقام راغري دي زمونږ لاسته زمونږ سروې ټیمونو سروې کړی دا نو په 2015 کې هم یو څه اندازه زیاتوالی په کې راغلی د خو له اندازه زیاتوالی دومره نه دی تقریبا د 2% یا 3% 5% پورې زیاتوالی په کې چې د 2015 کال په دغه اوایلو کې چې مثال مونږ د محبه پروسه و یا کمپاینو هغه هم شروع کړی او په دوه زونونو کې چې د خوږیانو بل د غنی خېلو په زون کې چې تقریبا په شپږو ولسوالیو کې مونږ د غنی خېلو په ساحه کې کمپاین ترسره کړو او د خوږیانو په ولسوالیو کې چې په مجموع کې د 200 په شاوخوا کې هکتار ځمکه مونږ د کوکنارو نه پاکه کړې ده
سکل تاسو ته 1500 هکتار ځمکه درکړل شوی و چې تاسو باید پاکه کړئ ولې څه لاملو چې دغه ځمکه پاکه نه شوه
موږ چې کوم پلان جوړ شوی و د افغانستان په سطح باندې په هغه کې موږ ته 1500 هکتار ځمکه کوکنار راکړل شوی چې دا بڑول کیږي خو فکر کوم په اکثره ولایتونو کې دغه ټارګیټ پوره نه شو او د دې زیات دغه چې عوامل دغه د امنیتي ستونزې وي چې تر کال په نسبت باندې سکالې زیاتې وي او یو اندازه عملیاتو چې امنیتي ارګانونه اکثره په هغې کې مصروف وو نو موږ ونه شو کولای چې په هغه ساحو کې چې مثلا هغه سي پذیره دی او یا تهدید پکې ډیر دی هلته موږ کمپاین ترسره کړو
نو دا یو ناکام پروسه نه ګڼي
نو ولې نه دا خو ویلو شو چې موږ مقایسه کوو په 3000 هکتار ځمکه کې موږ ته 1500 هکتار ټارګیټ او دام به وانړول شي و حتمن دا یو ناکامه پروسه ده خو له به موږ خپل کوششونه کړی دی او د امنیتي ارګانونو سره وخت په وخت کې ناستلې د ولایت مقام په دې کې خاص رول لوبولای دی جناب کردیوال صاحب وخت په وخت خلکو ته امنیتي ارګانونو ته هدایت کړی دی خو له به موږ نه توانېدلو چې دغه 1500 هکتار ځمکه کوکنار ساحه د کوکنار نه پاک کړو
د سوال کېدل چې ځنه ولسوالانو یا امنیتي خلکو د عام خلکو نه د کوکنار کرون کو نه پیسې غوښته وي ځکه دغه پروسه ناکامه شو په ولسوالیو کې دا مسله څنګه ده
نو دغه اوازې خو مونږ هم اورېدلې ده خو مونږ ته رسمن چا مراجعه نه ده کړې او نه مونږ کوم اسناد په لاس لرو کنه خو ولې که به هم څوک مثال د سیدا لري نو دلته امنیتي ارګان نشته دی ولایت مقام شته دی هغه سره د شریکه کې پاره ولسوالۍ کې تر چا د خونه د کوکنارو په سر پیسې غسل شوي نو دا یو غیر قانوني عمل کړی دی او هغه خپله جزا ګوري
د ننګرهار په شینوارو زون کې د نشې توکو یا د هیروینو ځینې فابریکې شتون لري که په ننګرهار کې
بدلی مثلا نور کدا هم د خو یو بل د اندخنی خبره چې داغه داله چې مثلا دا کم کیمیاوي مواد چې دغه تیزاب چې دا په داخله د افغانستان کې نشته دام په د گاونډي هوادون ناراضي او په سرحدونو باندې ناراضي که په دغه کې مثال امنیتي اورګان یا مثلا د منطقه په سر د سره هوادونو موږ سره همکاري وکي چې دغه بند شي نو ولې دا یو مشکل دی خو ولې تراغه پورې چې د حکومت راپور لاسته راوړي او مثلا د دې په وس کې دا وخت په وخت شوی دی او تاسو مثال د دې شاهد یو چې زمونږ د امنیت قومندانې د مخدره موادو پولیسو وخت په وخت باندې خغټې دستګیرنې کړې دي چې مثلا 200 300 400 کیلو پورې تریاک یا مثلا پاوډر دانیول شوی دی هر وخت ولې به موږ خپل کوښښونه او تلاشونه کوو د امنیتي ارګانونو سره نورو زیربت ارګانونو سره چې وخت په وخت مثلا د پابریکي کې یو کوکنارو کېشته د منځ ویسو خو ولې مشکلات شته په اکثره ولسوالیو کې
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د خبرونو لنډیز په افغانستان کې وسلوالو کسانو د مرستې د یوې غیر حکومتي موسسې نه تنه کارکونکي وژلې دي. د امریکا کانګرس د حکومت لخوا د خلکو د تلیفوني مخابرو راغونډول بند کړي دي او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس استعفا کړی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو څارونکو ویلي چې د یوکراین په جنگ کې د روسانو د عسکرو د موجودیت په باب شواهد په زیاتېدو دي. د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین په دې باب د ژنیو څخه راپورټ راکوي.
روسیې دا خبره رد کړې ده چې ګوندې عسکرې د اوکراین په ختیځ کې په جګړو کې برخه لري. روسیې دا هم ویلي دي هغه کسان چې د روسانو د طرفدارو یاغیانو سره یو ځای د اوکراین د عسکرو په ضد جنګیږي هغه ټول رضاکاران دي. په تیره میاشت کې د اوکراین قواو دوه روسان ونیول، مګر بیا هم روسیه له دې نه انکار کوي چې ګوندې هغوی د روسیې د فوځ افراد دي. مګر د بشر د حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ایوان سیمنوویچ وایي هغه سارونکو چې د دغو روسانو سره د می په یوشتمه مرکې کړې دي هغوی کاملا بلې نتیجې ته رسیدلې دي. هغه وایي داسې ډېر شواهد شته دی چې د روسیې د فدراسیون عسکرو ممکن په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستی وي. په داسې مسایلو کې موږ باید په دې دلیل د ډېر احتیاط نه کار واخلو ځکه چې دغه کسان چې هغوی کتلي په اوکراین کې د جنایي تحقیقاتو لاندې دي. په دغو کسانو باندې د ترورزم الزامونه هم لګېدل دي. اوس نو په دې کې شک نشته دی چې د روسیې فدراسیون هم دغه کسان د نږدې نه ساري چې څه وایي او څه نه وایي. خاغله سیمنوویچ وای داسې راپورونه هم شته دی چې هغه وای د روسیې د فدراسیون نه عصري ثقيله وسلې او جنگیالي انتقال شوې دي. راپورونه دا هم وای چې د اپریل د میاشتې د 14 نیټې نه راپدی خو بیا د سګنی کال د می تر 13 نیټې پورې د اوکراین په ختیځ کې په شخړو کې شپږ زره څلور سوه تنه مړه او د 1400 نه زیات زخمي شوې دي. دغه راپورونه وای چې د مړو او د زخمی شو خلکو د غشمار په ډیر احتیاط سرګن شوه ځکه چې د امکان شته دی چې په دغه شخړو کې له دې نه زیات خلک مړو او زخمی شو وي. دغه راپورټونه دا هم وایي چې په دې برسیره 1.2 میلیونه خلک په خپل د اوکراین په داخل کې د یو ځای نه بل ځای ته مهاجر شوي او په سونو زرو نور خلکو روسیې او نور ملکونو ته مهاجرت کړی دی. په دغه راپورټ کې د اوکراین په ختیځ کې د بشر د حقوقونو د زیاتو سرغړونو ذکر هم شوی دی. د بشر د حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال سیمنوویچ امریکا غږ ته ویلي چې په دواړو خواوو د جنگي جنایتونو الزامونه لګیدل دي، مګر دغه شان سرغړونې د یاغیانو په سیمو کې زیاتې ثبت شوې دي. هغه وایي
By armed groups there is an allegation of killings, torture, ill-treatment, forced labor, looting, ransom,
په وسلوالو ډلو د خلکو د قتلونو، د شکنجه کولو، د بد سلوک، په زور د کار کولو، د چور او تالان، د خلکو د تختولو او د پیسو د پاره د خلکو د تهدیدولو الزامونه لګیدلې. موږ په دواړو خواوو د الزامونو شواهد لرو. د وسلوالو ډلو په باب موږ داسې شواهد هم لرو چې هغه خلک اعدام کړي دي. په حکومت باندې د دغو الزامونو په باب موږ اوس هم تحقیقات کوو او په هغه کار روان دي. دغه راپور دا هم وایي چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې په 14 نیټې د روسیې سره د کریمیا د زمیمه کول نو وروسته په هغه ټاپو کې د بشر د حقوقونو سرغړونې دوام لري. په دغه راپور کې دا هم ویل شوې دي چې په کریمیا کې د سیاسي مخالفینو په خاص ډول د تاتار د خلکو سره بد سلوکيږي او هم شکنجه او تهدید شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ګرمو سیمو ناروغي یا ان ټي ډي اس باندې سترګې پټې شوې دي. دا ناروغي په مزمنه توګه انسان مایوبوي او په داسې سیمو کې وده کوي چې حفظ الصحه پکې کمزوري وي، د سکولو پاکې اوبه پکې موجود نه وي او خلک طبي علاج ته لار نه لري. د روغتیا نړیوالې ټولنې د دغو ناروغیو 18 ډولونه په ګوته کړي دي چې د لومړیتوب حق ورکړی شي. د ځینو دغو ناروغیو درمل په مؤثره توګه کېدای شي او حتی په ارزانه درملو سره له منځه او وړل کېدلی شي، چې په ډیرو مواردو کې د درمل جوړولو شرکتونه په دې برخه کې مرسته کوي. هغه سیمو ته د دغو درملو رسول ډیر مشکل کار دی چې ډیر ضرورت ورته لري، ځکه چې دا ناروغي د نادارو نه د نادارو خلکو ده او د دوی تاثیر به په افرادو او ټولنو باندې تباه کوونکی وي. ان ټي ډي اس په ماشومانو کې علمي پرمختګ کمزوری کوي او په ښوونځیو کې د ماشومانو شاملېدل کموي. دوی د متاثره شوو کسانو د کار کولو او ودې قابلیت کموي او د ناداری او ناروغي و ترمنځ راګیریږي. نو اوس هڅه باندې 1 میلیارد خلک لږ تر لږه د یو ان ټي ډي نه کړاو غالي. د امریکا د بین المللي انکشاف اداري یا یو اس ای آی ډی په 2008 کال کې داسې یو پروګرام پیل کړ چې د هغې له مخې د وو ناروغي وو غمې وخوړ، چې د ټول ان ټي ډي 80% پکې شامل دي. د امریکا د بین المللي انکشاف د ادارې د رئیس مرستل آرل پابلوس مندیز نو ویلې دغه پروګرام او 15 میلیونه ډالر بودیجه درلودله چې په 4 هیوادونو کې د 14 میلیونو خلکو د 14 میلیونو ناروغیو علاج په وشو. اوس بودیجه 100 میلیونو ډالرو ته رسیدلې ده چې په 10 هیوادونو کې د 15 میلیونو خلکو د 240 میلیونو ناروغي علاج ور باندې نه وشو. من دغه پروګرام په 3 دلیلونو سره ډیر کامیاب ده. لومړی دا چې یو اس ای آی ډی د درملو د جوړولو د سکتور سره انډیوالي لري. تر دې نیټې پورې 8.8 میلیارد ډالرو په ارزښت په درملو باندې لګولې دي. دوهم دا چې یو اس ای آی ډی د برتانی د حکومت د بین المللي انکشاف د ادارې سره په انډیوالۍ او همکارۍ اجازه لري چې 500 هیوادونو ته ځانونه ورسوي او په 2014 کال کې 340 میلیونو باندې پیسې ولګولې چې یو اس ای ډی د کوربه هیواد په همکارۍ د ناروغۍ و د کنټرول او منځ وړلو د موجوده ملي پروګرامونو د کارونه تقویه کوي. د امریکا د بین المللي انکشاف د ادارې د رئیس مرستال پابلوس مندیز نن وویل د دغو ناروغیو د لمنځه وړل چې د بیساري ناداري نتیجه ده، د عامې روغتیا یو غټه ستونزه ده او لمنځه وړل شول. د امریکا د بین المللي انکشاف ادارې ژمنه کړې ده چې د حکومتونو او د خپلو انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې نور رو هغه 800 میلیونو خلکو ته ځانونه ورسوي چې لا تر اوسه علاج ته ضرورت لري.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تیرونه سې چې نیم ساعت ورسته به هم مشتاس په خدمت کې یو. اوس د دې خبرونه همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت کې تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.